یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه درک کړي، نو دوی به کولی سي چې خپل شخصیت، خپل اړتیاوې او د ژوند په هکله هم خپل چلند یا خپل رویه درک کړي. خپل احساسات چې وپیژني، دوی کولی سي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې، خپل د اړتیاوو په پوره کولو کې او د ژوند په نور مهمو چارو کې خپل هغه رویه کنټرول کړي. دوهم، د احساساتو مدیریت اسانوي. کله چې موږ او تاسې خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات ښه درک کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې په ښه طریقه سره، په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کړو، یا یې په کنټرول کې ونیسو، اداره یې کړو، چې دا مهارت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لرې کړو. په دریم قدم کې ذهني فشار کموي، چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه په ښه ډول سره اداره کوي، نو ذهني فشار، سټرس یا اضطراب کچه هم راکمیږي. مثلا که چیرې موږ خپل احساس وپیژنو، په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیښې په وړاندې که زه داسې غبرګون وښیم یا که دا احساس زه لرم، نو دا احساس که چیرې زه وپیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دي چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولي دي، یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې، یعنې که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم، د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت، هغه کوم سټرس یا ویره یا اضطراب چې زه لرم، هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټه شي. او دا بیا مرسته کوي چې یو انسان، یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو ښه کېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته، یو کس ته، یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساسات درکړي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنې که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني، د احساس د پیژندلو قابلیت په دې کې وي، وړتیا په دې کې وي، نو کله چې دی خپل احساس وپیژني، د یو پیښ په وړاندې مثلا که دی خوشاله اوسي یا ډیر خفه اوسي یا په قهر اوسي، دی به کولای سي چې د نورو احساسات هم درکړي. که چیرې په قابل شخص یا بل نفر وویني چې ډیر خفه دی، خفګان دی، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پیژندلی، نو زه کولای سم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکم، د هغه سره ښه رویه وکم، یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسي، هغه زه ترسره کړم، نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو، او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډیر ښه دوستانه او یو ډیرې ژورې اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي، د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي، د احساساتو درک د توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپل حالاتو او اړتیاو په هکله ښه تصمیم ونیسو. دا به د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډیر مهم دي. که چیرې موږ خپل احساسات وپیژنو، نو معلومه خبره ده موږ یادونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لری وی، او موږ کولای شو چې خپل ورځنی چاره ته په شړه ول سره ادامه ورکو، نو ځکه موږ کولای شو چې یو ښه تصمیم هم ونیسو، یو ښه پریکړه هم وکړو، د خپل ورځنی چاره کې، په خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې، په ډیر مهمو مسایلو کې موږ او تاسو خپل ښه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو ورتیا هم ښه کوي، او موږ سره مرسته کوي تر څو په آرام فکر سره، په شړه ول سره یو ښه تصمیم ونیسو. راځو دې ته چې موږ څنګه کولای شو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپلو احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپلو احساساتو لپاره ځیر شئ. مثلا په هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر شئ، هغه ته دقت وکړئ، چې دا به مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي، د هغه په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ، چې کومه پیښه وسوه او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې راځي خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربه او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذبات ته یو واضح انځور ورکړي، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړي، او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړي. خپل احساس چې کله تاسو یادښتوي په کتابچې کې دا کار حتما وکړي چې دا کار بیا سره مرسته کوي، هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دغه سرچینې معلومی کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې تاسو باید دغه سرچینه هم معلومه کی، د کمې پیښې د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ، ولې زه دا احساس کوم؟ د دې احساس لامل څه شی دی؟ ولې زه دا احساس کوم؟ کومه پیښه وسوه؟ کوم حالت سره زه مخ شوم چې ما داسې احساس پیدا کړم؟ د دې احساس پایله څه کېدلی سي؟ او دغه پوښتنې بیا ستاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درک کې تاسو ته وړتیا درکړي، تاسو خپل احساسات ښه وپیژنئ او ښه درکړي. ورپسې د نور سره خبرې وکړئ. هر ډول احساس چې تاسو لري، خپل د باور وړ کسانو سره، خپل د دوستانو سره، خپل د کورنۍ غړو سره خپل احساسات شریک کړئ، او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره، هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو، خپل د کورنۍ، خپل د باور وړ کسانو سره خبرې کوئ، د خپل احساساتو په حق له د بستاسو سره مرسته کوي، د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ښکاره کوي. حتما مقابل لور تاسو پوښتئ چې د کوم پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس د لودلو دلیل څه دی. نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کړئ، بل تاسو ته رامتیا احساس کوي، او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومه شي. مراقبه او ځان انعکاس وکړئ. د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالاتو د شپوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړئ. ځینې هغه فعالیتونه سره ورسوي چې هغه تاسو ذهن آرام کوي، مثلا مطالعه وکړئ، مثلا موسیقي ته غوږ ونیسئ، مثلا د یو چا سره خبرې وکړئ، یا یاداشت ولیکئ، یا خپل احساسات په حق لیکنی وکړئ، خپل ځان ته لیکو لیکئ چې دا ټول سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژني او په ښه ډول سره درک کړي. د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی، بلکې ستاسو په ټولنیز، مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی، او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل ټولنیز اړیکې، خپل مسلکي اړیکې او تر څنګ خپل شخصي اړیکې نوري هم پیاوړي کړي، او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده. نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ، ذهني روغتیا ته ورسیږئ، سېږي رواني روغتیا ته ورسېږي، سکون، آرامتیا او خوشي ترلاسه کړئ، نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژني، د خپل احساساتو سرچینې وپیژني، او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ چې تاسو ته ذهني آرامتیا، داخلي آرامتیا، سکون او هوساینه درکوي. تر څنګ لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل د چکله تاسو خپل احساسات وپیژني، د نورو احساسات هم ښه درکولای شي. کله چې مو د نورو احساسات ښه درکړل، نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی، په ټولنه کې ډیر ملګری پیدا کی، او ډیر ژورې اړیکې جوړې کی. په مسله کې برخه کې هم همداسې، تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای شئ، ځکه تاسو خپل احساس پیژني چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی. نو دلته که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژني، که چیرې داسې یو پیښه مثلا کوم واقعیا که بیا ځلې تاسو پیښ سو، تاسو په پوهیږئ چې زه دا پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکاره کوم، نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا ترسره کیږي، تاسو په دې وخت کې خپل احساس ښه مدیریت کولای شئ، ښه کنټرولولای شئ، چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي تر څو ښه اړیکې جوړې کړئ. نو په پایله کې به تاسو یو ښه آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ. راځو د ورځنی احساساتو ژورنال تاسو لپاره یو فعالیت لرو. د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځنی احساساتو د ژورنال د جوړوي، چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچا اخلي. په هغه کتابچې کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي. که چیرې تاسو هدف دا وي چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ، نو د هر لوست په پای کې کوم فعالیت تاسو درکو هڅه وکړئ چې هغه فعالیت ترسره کړئ. نو اول تاسو یو کتابچه راواخلی. په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ. هر ورځ څو دقیقې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ، خپل احساساتو په حق لیکنه وکړئ. هر ورځ تاسو دا څو پوښتنې تاسو ځواب ورکړئ چې نن تاسو څه احساس کاوه. د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودي په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودي، د دې احساساتو لامل څه و، تاسي ولې دا احساس درلودي او د دې احساس لامل څه و؟ یعنی کومه پیښه، کومه خبره، کومه واقعه ستاسو سره پیښه شوې وه یا ستاسو سره مخ شوي یاست چې تاسو دا احساس درلودي؟ ورپسې ستاسو غبرګون څه ډول و؟ یعنی د دغه پیښې په وړاندې یا د دغه که چېرې تاسو کومه خبره اورېدلې وي، د یو موضوع څخه خبر شوي یاست او تاسو د هغه په وړاندې څه ډول احساس درلودي، څه عکس العمل مو درلودي، څه ډول عکس العمل مو یا غبرګون مو ښکاره کړی وي، هغه ولیکئ. او په پایله کې دا چې که چیرې په راتلونکي کې تاسې په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغسې پیښه بیا ستاسو سره پیښ شي، همداسې احساس بیا ځلې تاسې وکړئ، نو تاسې به هغه مال څه ډول چلند کول غواړئ؟ همدغه پوښتنې ته ځوابونه ووایاست او دا فعالیت حتما ترسره کړئ چې ستاسو سره تر یوې حده په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چېرې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام منو کې هلی میومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغه جوړ به ستاسو وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست او يم چې نن مو موضوع د بدن او احساسات په حق لده. دا چې زموږ بدن او زموږ احساسات څه ډول د یو بل سره اړیکې لري او څه ډول پر بل باندې اغیز پرېږدي، پر همدغه موضوع باندې به وژغیږو او دغه موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو. نو د تل په څیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوست اخره نشي بوره سره مال پاتې سي او د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل د نن ورځې درس پیل چې بدن او احساسات مو موضوع ده. د بدن او احساساتو ترمنځ اړیکې ترځو. بدن زموږ بدن او زموږ احساسات یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري، ډیر نږدې پر بل باندې هیزي پرېږدي او یو پر بل باندې خپل تاثیرات لري. زموږ احساسات نه یوازې دا چې زموږ پر ذهن باندې تاثیر پرېږدي یا زموږ پر ذهن باندې تاثیر کوي، بلکې د بدن په مختلفو برخو باندې هم خپل فزیکی اغیز څرګندوي، خپل فزیکی تاثیرات لري زموږ په بدن باندې. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو یا کله چې موږ یو احساس لرو، نو زموږ بدن هم هغه ته ځانګړي عکس العملونه شي، چې دغه اړیکه د انسان لپاره یوه ډیره مهمه او یوه ډیره طبیعي موضوع ده چې د خپل احساساتو پیژندنه او اداره وکړي. مثلا کچیر موږ د خوشی احساس ولرو یا خوشاله اوسو، نو معلوم در خبر ده چې زموږ په بدن کې انرژي زیاته وي، موږ پر انرژي مو په بدن کې زیاتیږي، زړه مو هم ښه ډول سره فعالیت کوي، زړه مو خوشاله وي، خپل فعالیت ته ښه ادامه ورکوي او د عضلاتو آرامي احساس هم راوځي کیږي. یعنی زموږ د بدن هر غړی، هر عضله ډیره آرامي. مګر کچیر موږ د غصه احساس ولرو، مثلا د زړه درزا مو زیاتیږي، د غصه یا قهر په وخت کې زموږ د زړه ضربان یا زموږ د زړه درزا ډیره زیاته وي، د وینې فشار مو هم لوړیږي، عضلات مو سختیږي، په ځنګړې توګه زموږ د لاسونو عضلات چې دي هغه زموږ د لاس او د غاړې عضلات د قهر یا د غصې په وخت کې سختیږي. دا هغه فزیکی تاثیرات دي چې زموږ احساسات زموږ په بدن باندې پرېږدي. کچیر خفه اوسو یا د خپګان احساس ولرو، نو په دې وخت کې ستړیا او د انرژي کمښت زموږ احساسو په خپل بدن کې، نه بدن مستړی او انرژي مو کم وي، خپل ورځنی چاره په شپه انرژي سره کوښښ ډول سره نسو کولای هغه سره تورسو. معمولا خوب مو کم وي یا ډیر زیات وي، خوب یا ډیر کم وي، یعنی دا یو د خوب زیاتوالی یا د خوب ډیر کموالی دواړه یو غیر نورمال حالت دي. کچیر یو انسان ډیر بيدیږي یا د حد زیات څخه خوب لري یا هم هیڅ خوب نه لري، نس کولای چې بده، په دوه حالاتو کې انسان یو غیر نارمل وضعیت لري چې د احساساتو اغیز د چکر د باندې پرېشت. کله چې هم اشتها مو ډیره کم وي، یعنی خفګان زموږ احساس او زموږ اشتها او زموږ خوب دواړه اغیزمنوي. د معدې فشار یا د معدې درد هم زیاتره وخت زموږ د معدې فشار یا زموږ د معدې درد هم دا هم دغه د خفګان احساس ده. هغه زموږ د احساساتو یو بل تاثیر دی زموږ پر بدن باندې. کچیر وېره ولرو یا استرس یا استراب مو ډیر وي په بدن کې، نو زړه مو ډیر تیز درزیږي، یعنی د زړه درزا مو ډیر زیات وي، د لاسونو پښې خوله کېدل یا یخوالی، کله چې د وېرې احساس کوی مو بدن ډیر ګرم سي، د بدن د حرارت درجه مو ډیر لوړه سي، لاسونو پښې مو ډیر خوله کوي. مګر کچیر زیاتره وختونه بیا په دغه حالت کې یا زموږ د لاسونو پښې ډیر یخ وي، بدن مو د یخوالی احساس مو کوي په بدن کې، نو دا بیا د وېرې یا د استرس هغه تاثیر دي زموږ پر بدن باندې. د دې تر څنګ د معدې استراب یا د نفس اخیستلو ستونزه هم پیښیږي. که چیرې مثلا موږ ډېر ویرېدلی اوسو یا سټرس مو ډېر زیات وي، نو په معده کې هم ځینې نورمال غیر نورمال وضعیت موږ لرو، او یا مو هم نفس یا سا چې ده هغه اخیستلو کې موږ لږ ستونزه پیدا کوو. بل هم د شرم احساس دی. د شرم د احساس په وخت کې زموږ معمولا مخ ډېر سور کیږي یا مخ سور سي، د رنگ بڼه مو بدلیږي، بدن کې هم د ګرمۍ احساس پیدا کیږي، بدن تودوخه مو زیاتیږي، د زړه ضربان مو تیزیږي، زړه مو ډېر ژر یا ډېر چټکی سره غورځي، درزای ډېره زیاتی، بدن مو ډېره ګرم وي، مخ مو سور کیږي. د هغه د شرم د احساس تاثیرات زموږ پر بدن باندې، زموږ د بدن پر غړو باندې. رازو دې ته چې څنګه د بدن زموږ د احساساتو ښودنه کوي. زموږ د بدن عضلې څه ډول زموږ احساسات سره زموږ په بدن باندې اغیزه پرېږدي. دغه له جملې څخه موږ تاسې مثلا وویل د غوسې په وخت کې، د شرم په وخت کې، د ویرې یا سټرس په وخت کې، یا هم د خوشي په وخت کې زموږ بدن څه ډول عکس العمل ښيي، چې دغه تاثیرات مو وویل چې دغه احساسات مو څه ډول پر بدن باندې خپل اغیزې یا تاثیرات پرېږدي. اوس رازو دې موضوع ته چې بدن د احساساتو ښودنه څنګه کوي. لومړی د عضلاتو حالت دی. احساسات مثلا غوسه، فشار یا سټرس، کچیرې غوسه ولرو، کچیرې مثلا په قهر اوسو، یا مو فشار په بدن باندې، یا ډېر د فشار یا سرګردانۍ احساس کوم، یا مو سټرس ډېر وي، یا سټرس لرو، یا استراب لرو، نو په دې وخت کې د عضلاتو سختېده یو هغه حالت دی چې مثلا په دغه د احساساتو په جریان کې موږ دغه حالت سره مخ کېږو. د بدن عضلې مو خصوصا زموږ د لاسونو عضلې، زموږ د غاړې عضلې چې دي، هغه ډېر سختېږي. نو دغه سختېدو، د دغه عضلاتو سختېده موږ د ښکار کوي چې څه ډول د زموږ احساساتو زموږ د بدن په د عضلاتو باندې تاثیر پرېښدي. بل هم تنفس یا سا اخیستل دي. د خوشحالۍ په وخت کې، د آرامۍ په وخت کې، یا هم د غوسې یا قهر په وخت کې تنفس خپل خاص حالت لري. یا دغه احساسات زموږ پر بدن باندې، زموږ پر تنفس باندې یا تنفسي سیستم باندې خپل اغیزه پرېږدي. مثلا که چیرې په غوسه کې یو موږ یا قهر یو، نو په دې وخت کې زموږ تنفس چې دی یا سا اخیستل چې بوده، هغه ډېره تیز او ژوره وي. نو ورپسې هم د زړه درزا ده. کله چې یو څوک ویرېدلی وي یا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، نو د زړه ضربان چې دی یا د زړه درزا چې ده، هغه زیاتیږي. ورپسې د پوستکي عکس العمل دی. د پوستکي رنګ او تودوخه د احساسات په وخت کې خپل بدلون کوي، لکه د شرم پر مهال باندې سوریدل. زیاتره اوقات که چیرې موږ قهر وسو یا بریدلی وسو، نو په دې وخت کې زموږ د بدن پوستکي چې دی، هغه سور رنګ ته اوړي، یا سور رنګ ځانته غوړه کې، کله کله ژړ سي یا ډېر سپین سي. یعنی زموږ بدن پوستکي چې دی، هغه خپل د نارمل رنګ څخه بدلیږي، رنګ یې بل رقم کیږي، مثلا ژړ کیږي یا سور کیږي یا هم ژړ کیږي. نو په دې وخت کې هغه زموږ د احساساتو تاثیر د زموږ پر پوستکو باندې تاثیر پرېښېدي. بل هم د پوستکي یا د زموږ د بدن تودوخه ده، چې د شرم په حالت کې، د ویرې په حالت کې، یا د قهر په حالت کې زموږ د بدن تودوخه چې ده، هغه زیاتیږي. دلته مو هم عضلات سختیږي، هم په تنفس کې یا په ساختلو کې تغییر راځي، هم مو د زړه درزا چې ده، هغه د نارمل حالت څخه اوړي، غیر نارمل حالت کې، یعنی د زړه درزا چې مو ده، هغه ډېره زیاتیږي. په پوستکي یا د بدن په تودوخه کې مو هم تغییرات راځي. نو دا په دې ډول سره زموږ بدن د احساساتو ښودنه کوي. رازو دا چې څنګه د بدن او احساساتو اړیکه چې د هغه قوي کړو، یا څه ډول د بدن او احساساتو اړیکه موږ کولای شو قوي کړو یا هم ټینګ کړو. اول نقطه ته دا رازو چې د بدن علایم ته ځیر اوسئ. تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د بدن هغه علایم چې دوی د احساساتو په وخت کې ښکاره کوي، تاسو هغه ته پام وکړئ او هغه ته ځیر اوسئ. کله چې یو ځانګړی احساس تجربه کوي، د خپل بدن عکس العمل ته پام وکړئ. مثلا موږ یو خاص او ځانګړی احساس لرو، یا ډېر خوشاله یم، یا ډېر په قهر یو، یا ډېر په غوسه کې، یا ډېر خفه یم، نو په دې وخت کې تاسو خپل د بدن عکس العمل ته ډېر پام وکړئ، چې دا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل احساسات سرچینه هم وپیژنئ. مثلا متوجه اوسئ، که چیرې تاسو ډېر په قهر یاست، متوجه اوسئ ستاسو د بدن کوم غړي کې غیر نارمل وضعیت ګرځي. ستاسو د بدن یو غړي، مثلا سا اخیستل موجود ول، سا اخیستل مو څه ډول کیږي، په دې وخت کې تاسو متوجه اوسئ. د بدن تودوخه ته متوجه وکړئ، چې د بدن تودوخه مو کمیږي که زیاتیږي. تاسو حتماً د ډیر یخواله احساس کوي، هم د ډیر ګرمۍ احساس کوي، نو دا عکس العملونه ته لومړی نقطه یا لومړی ټکی همدا دی چې تاسو د خپل ځانګړی احساس په وخت کې خپل د بدن عکس العمل ته، خپل د بدن غړو ته متوجه اوسئ.
ورپسې ژور تنفس وکړئ یا ډیره ژوره ساه واخلئ. د ژور تنفس تمرین کول بیا د بدن او ذهن پر مولي کې زموږ سره مرسته کوي، فشار مراکموي یا هم استراب یا سټرس چې دی هغه راټیټوي. څنګه مثلا کچیر تاسو سټرس لري یا پر تاسو باندې ډیر فشار او سي ذهني نارامتیا لري، نو دوهم قدم کې تاسو هڅه وکړئ چې ژوره ساه واخلئ. همدغه ژوره ساه تاسو سره مرسته کوي ترڅو بدن مو آرام او سي ذهن مو آرام سي، تاسو سکون پیدا کړئ، تر څنګ هم هغه سټرس یا فشار چې پر تاسو باندې دی هغه هم راکم کړئ. ورپسې هم فزیکی فعالیت دی. فزیکی فعالیتونه ډیر وکړئ، مثلا ورزش وکړئ. د ورزش چې دی هغه به د بدن د احساساتي فشار په کمولو کې ډیر مرسته کوي زموږ سره، او مثبت انرژي زموږ په بدن کې زیاتوي. معمولا چې کله موږ فزیکی فعالیتونه ډیر وکړو یا د قهر په وخت کې، یا خصوصا تاسو کله چې منفي احساسات لري یا مثلا ډیر قهر یاست یا خفه یاست یا په غوسه کې یاست، تاسو هڅه وکړئ چې خپل فزیکی کارونه چې دي فزیکی فعالیتونه ډیر کړئ. مثلا تاسو ورزش وکړئ، چې همدغه ورزش کول بیا نیم ساعت یا شل دقیقې ستاسو سره مرسته کوي دغه ورزش کول، ترڅو هغه کوم فشار چې پر تاسو باندې دی، هغه کوم ذهني نرموالی چې ستاسو سره دی، هغه د هغه کچه راټیټه کړئ او کولای شئ چې تاسو ته آرامتیا درکړي. مراقبه او یا هم یوگا وکي، دا فعالیت به د بدن او ذهن ترمنځ باندې اړیکه ډیره قوي کوي او د احساساتو په مدیریت کې هم زموږ سره مرسته کوي. یوگا کول یا هم مراقبه کول، د مراقبه کول څه مطلب؟ تاسو مثلا ژوره ساه واخلي یا ځینې داسې حرکات یا داسې فعالیتونه تاسو سره ورسوي چې تاسو د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه پیدا شي. چې یوگا یې ډیر ښه مثال دی. د یوگا فعالیتونه تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه رامنځته کړئ. تاسو زیاتره د بدن د هر غړي تمرکز چې هغه ټول ذهن ته راټولي شي او تاسو پر ذهن باندې استاد د ذهن سره اړیکه ټینګوي، چې بیا تاسو کولای شئ خپل احساسات په شډول سره وپیژنئ. تاسو د یوگا کولو په جریان کې پوهیږئ چې احساس مو د کوم ځای سرچینه اخیسته ده. دا به تاسو سره د احساس په مدیریت کې مرسته کوي چې تاسو خپل احساس کچیر په غوسه یاست، غوسه مرکب شي کچیر خفه یاست، تاسو ته څه اندازه د خوشی احساس درکوي او تاسو ته آرامتیا درکوي. پنځم قدم کې تاسو د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړئ. مثلا خپل باوري ملګری یا هغه باوري کسان یا باوري د کورنۍ غړي چې تاسو دغه سره ډیر اړیکه ټینګوي او کولای شي مثلا خپل ځان دغه سره ډیر په امن کې احساسوي، تاسو د خپل احساساتو په حق دغه سره خبرې وکړئ، چې دا هم یو بل لاره ده چې تاسو د بدن او ذهن په دواړو کې آرامتیا رامنځته کوي او تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل هغه کوم بد یا منفي احساس چې دی هغه د منځه یوسي او تاسو بدن او احساسات دواړه آرامتیا ته ورسیږي. دا هغه پنځه مهمې لارې دي چې تاسو کولای شئ د خپل بدن او احساساتو ترمنځ اړیکه ټینګه کړئ، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، چې د احساساتو په مدیریت سره کولای شئ هغه تاسو د بدن فزیکی روغتیا چې ده هغه ته هم ګټه رسوي. نو په پایله کې دا وایي چې بدن او احساسات دواړه یو د بل سره ژور تړاو لري، یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري. موږ زیاتره مثالونه دلته ویل چې هغه احساسات له عمل ستاسو پر بدن باندې هم ځینې بدلونونه راځي ستاسو په بدن کې، او دغه احساسات ستاسو په بدن باندې اغیزې پرېږدي. په پای کې بیا هم یو فعالیت لرو، تاسو یو ساده پوښتنلیک جوړ کړئ خپل ځان څخه وپوښتئ. کله چې تاسو خفه یاست نو ستاسو بدن څنګه عکس العمل ښکاره کوي؟ تاسو ځیر اوسئ. که چېرې تاسو خفه اوسئ، ستاسو بدن کوم عکس العمل ښکاره کوي؟ دې پوښتنې ته ځواب ووایئ خپل په همدغه پوښتنلیک کې. بل د خوشي پر مهال باندې ستاسو د بدن احساس څه ډول وي، یعنی په بدن کې کوم تغیرات راځي، او تاسو څنګه خپل بدن د غوسې په مهال باندې آرامولی شئ. همدغه پوښتنو ته ځواب ورکړئ، د فعالیت سره ورسوئ چې ستاسو سره د احساساتو په مدیریت کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چاري.
نیمه په خیام نیمه جړه زرغونه زداش کړي خدای دې هیڅکله زلیل نه کړي اسلام امواله دې د خاورو نوکري کوي خدای دې نه کړي ښایسته پښتو قانون کې ځان جاري کوي مطابق د شریعت اوسېږي.